کړي دي چې باور دی په پا پاریس کې د نومبر د 14 تروریستي بریدونو په وخت د هغوی نه استفاده شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا د ژمنې سره سم د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د کلنۍ وروستۍ وینا په باب د یو کارپو مرکه درته اورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خپل وروستۍ کلنۍ وینا د خوشبینۍ په احساساتو سمبال هماغه سي چې اټکل شوی وو وړاندې کړه. راتلونکي ته خوشبینی.
زه پر راتلونکي باور لرم، ځکه زه پر تاسو باور لرم. د امریکا پر خلکو همدای علت دی.
پر ګډ کار ټینګار. هغه پر راتلونکي باندې ډاډ ته په اشاره هدف ته د رسیدو په لاره کې د دواړو ګوندونو ترمنځ پر ګډ زیار ټینګار وکړ.
زمونږ هدف دا دی چې زمونږ ماشومان په دوامدار ډول په یو سوله ییز نړۍ کې ژوند وکړي. خدا کار یوازې هغه وخت کې دا شي چې کله مونږ په ګډه کار سره وکړو.
د مسلمانو امریکایانو سره ملاتړ د ګډ کار په ترڅ کې هغه د یو واحد ولس د هرې ډلې په ملاتړ د مسلمانانو په پلوي داسې
کله چې سیاستوال مسلمانان توهینوي، کله چې پر یو جماعت برید کیږي یا هم یو ماشوم په ناسمو نومونو یادیږي، دا بالکل ناسم او غلطه خبره ده. دا په نړۍ کې زموږ نوم او وقار ته زیان رسوي.
پر اقتصادي وده باور. جمهور رئیس اوباما د امریکا اقتصاد په نړۍ کې تر ټولو غټ او قوي اقتصاد یاد کړ او وویل چې د نړۍ هیڅ هیواد زموږ سره په دې برخه کې سیالي نشي کولای.
زه د ملک د اقتصاد لپاره د خصوصي سکتورونو رول ډیر مهم ګڼم. زه فکر کوم چې داسې قوانین شته چې وخت پر تیر دی او بدلون ته ضرورت لري.
د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی. اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په لاسته راوړنو کې لومړی د داعش او نورو تروریستي شبکو په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو مبارزه اغیزمنه وبلله.
که په امریکا او زموږ په ملګرو څوک برید وکړي، په هر ځای کې چې وي بچ به پاتې نشي. زموږ بهرنۍ پالیسي باید د القاعده او د داعش ګواښونو ته متوجه وي.
جمهور رئیس د داعش ګواښ ته په اشاره د افغانستان نوم هم یاد کړ. دا ځل د تیرو ځلونو په برعکس یوازې یو ځل د افغانستان نوم یاد شو. ایران ته اشاره. اوباما د ایران سره موافقه د بهرنیو پالیسیو په بریاو کې وشمیرله.
همدا اوس چې غږیږو، ایران د اټومي پروګرام نه په شا شو. د یورانیمو انبارونه یې بهر انتقال شوي او د نړۍ د بلې جګړې مخه ونیول شوه.
جمهور رئیس اوباما په خپلې کلنۍ وینا کې د خپلو هغو نیمګړتیاو او پاتې شویو کارونو مسؤلیت هم ومانه چې هغه د جمهور ریاست د کمپاین پر مهال خلکو ته د پوره کولو تعهد ورکړی و. په هغو کې د مهاجرت د نیمګړي سیستم، د وسرو غوره کنټرول، ټولو ته د کار اندازې مساوي معاش، د ګوانتانامو د زندان تر تړلو پورې نورې مهمې مسلې هم شاملې.
قدر من اوریدونکو، تاسې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا په هکله د آشنا تلویزیون رپورټ واورېده. اوس هم د ازادي راډیو د خبریال رضوان مراد مرکه اورو چې د یو کارپو فدا محمد نظری سره یې کړی ده.
که تاسې هم د اوباما باراک اوباما څرګندونې وینا اوریدلې، که څه هم چې د افغانستان پړی ډیر کم څه ویل، خو د نړیوال تروریزم او په خاص توګه د داعش پړی زیاتې څرګندونې وکړې. یوه جمله چې هلته مکس کېدلی شي، هغه دا ده چې اوباما ویلي چې حتی د داعش او القاعده پرته هم ښایي افغانستان د پاکستان ځینې برخې او منځنۍ ختیځ او ځینې نورې سیمې د لسیزو لپاره بې ثباته پاتې شي او حتی ځینې نور نوي تروریستان پیدا شي چې دغلته خپل ځالې او پناهګاوې جوړ کړي. تاسې دغه څرګندونې څه ډول ارزوئ؟
تشکر. سلام تاسو ته او ګرانو اورېدونکو ته. په هر صورت د اوباما دغه ډول اشارې د دغه ځای په جغرافیایي موقعیت او هغه ستونزې ته چې د تقریبا نیمه پیړۍ را پدې خوا پدې ملکی وي او په دغه سیمه کې وي او په دغه جغرافیایي محیط کې وي، په دې خاطر اوباما غوښتل چې د مسلې سره واقعي بینانه برخورد وکړي. داسې فکر ونه کړي چې په یو ماښام یا امریکایان چې وایي اوورنایټ به هر څه سم سي، هر څه به د رسېدی هغه ستونزو ته چې د دې په مخ کې د لویدیز په مخ کې د سیمې او منطقې په مخ کې غوښتل چې آگاهانه برخورد سره وکړي. زه فکر کوم چې دا خبره دقیقه هم د تر یو ځای پورې
یو بل
په دې خاطر
مهرباني.
بله بله
مهرباني.
بله صاحب، نو په دې خاطر د اوباما په اساسي خبرې هم د امریکا پر داخلي سیاست وي، د دې پر اقتصاد، د دې پر جوړش، د دې پر حقوقو، د انتخاباتو پر مسلو، پر خارجي سیاست یې په خاصه توګه په دغه کال کې ډېر زیات تماس ته نه دی نیولی. او د پخوا هم ویلي و چې د اوسنۍ بیانیه به یا د نوي کال رپورټ به ټریډیشنل نه وي، عنعنوي او دودیز به نه وي. پخوا به دوی په دغه رقم بیانیو کې زیاتره پر د تیل کار پر حوادثو خبرې کولې. اما اوباما ډېر زور د راتلونکي کال، د راتلونکي پنځو کلو، حتی دول د راتلونکي لسو کلو پر پلانو باندې خبرې کولې. افغانستان مسله دوغه نه ډېره ځکه هم مهمه نه وه چې اوباما کوشش کاوه چې دغه د یونین سټیټمنټ دغه اوکې بیانیه ووایي چې په هغه باندې لږ د خلکو احساسات یا د خلکو حساسیتونه راوپاروي. د غوښتل چې د حساسیت پارونکو مسلو سره مثلا د نورو هیوادونو کې هم په ډېر تفصیل او جزئیاتو سره نه غوښتل څه ووایي، ځکه دا بیانیه د ده وروستۍ بیانیه ده د په حاکمیت کې. د غوښتل چې د اتفاق خبرې وکړي او د جوړښت خبرې وکړي، نه حساسیت پارونکي خبرې.
نظري صاحب، بارک اوباما، ولسمشر اوباما د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل چې د دې ډلې پر ضد د ستراتیژي سمه پر مخ ځي. په عراق، سوریا او منځني ختیځ کې د داعش تمویل، د تمویل منابع په نښه کیږي، د هغوی جنګیالي او مشران او قومندانان له منځه وړي. خو د ویل کچیرته د امریکا کانګرس غواړي چې د داعش پر ضد جدي مبارزه او لوی جګړه وشي، نو دته د رسمي اختیارات ورکړي. یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس هم د امریکا د کانګرس لخوا د داعش پر ضد پروانه مبارزه چې څه ډول د سپینې ماڼۍ پر مخ وړي انتخابونه موجود دي؟
حتماً انتقادونه موجود چې د داعش پر ضد باندې نه یوازې په کانګرس کې باید انتقادونه موجود وي، په اروپا کې انتقادونه موجود دي، په نورو هیوادو کې، په خپل په منځني ختیځ کې هم په دې باره کې انتقادونه موجود دي. حتی کله کله خدا رقم افواهات وي چې د داعش یو پروژه بولي، تر یو پروسې دغه خبره په خپل چې دی د کانګرس څخه نور زیات صلاحیتونه اخلي، یوه اندازه شکونه هم راپیدا کوي چې کانګرس دومره یا وبخشه داعش دومره هم ستر قوت دی چې د امریکا جمهور رئیس، ناټو، غرب، لویدیز او نور ټول د منطقې د دې په اصطلاح جبهه چې د تروریزم پر ضد جوړه کړې ده هغه ورته کفایت نه کوي، دی و نورو صلاحیتو ته هم ضرورت لري. دا خبره په دې خاطر هم ډیره مهمه ده چې د البته یو واز یو کال پاتې دی، او په دغه یو کال کې دته ډیر نور وظایف به له داعش څخه پاتې دي، چې البته د داعش وظیفه په صدر کې د مسایلو ده، په دې کې زه هیڅ شک نه لرم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
ابدی کور تم ملګرو پسندرو او ور وړی ابدی گور تمی ملگرو پسندرو وروڑی لکه چپو چوی اخیسته لکه چپو چوی اخیسته د دریا جنازه. د نن شپې د ادبی خبرونې ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی به هیلم د نن شپې ادبی خبرونه دا چې د استاد صدیق الله پسرلی دوم تلیندې نو امریکا غاک آشنا راډیو هم په همدې خاطر د نن شپې ادبی خبرونه ځانګړې کړې ده. قدرمن اوریدونکو په روانې خبرونه کې برا سره لیکوال ګل رحمان رحماني د پسرلی صاحب ارواخات پسرلی صاحب په شیرونو او د شیرونو په ځانګړنو وغږیږي. تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکو چې په خبرونه کې برخه واخلئ که د ارواخات د شیرونو د سبک او ځانګړنو په باب څه پوښتنه لرئ کولی شئ چې په خبرونه کې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې تاسو ته لیکل شوې دي د فیسبوک په پاڼه یو واری بیا هم در په زړه کوم 001-202-19-3-3 همدارنګه بل شمیره هم په یاد ساتئ 0-99-00-01. قدرمنو اوریدونکو د استاد صدیق الله پسرلی په یاد کې زه هم تاسو سره ملګری یم. یو شعر په ګډه اورو بیا به لیکوال رحماني صاحب ته بلنه ورکو چې د شعرونو په ځانګړنو او سب کې هغه موږ تاسو سره په خبرونه کې وغږیږي. راځئ شعر په ګډه واورو. بسته پتن کی زلم پرحر پر پرحر ای خیره بسته پتن کی زلم پرحر پر پرحر ای خیره نور می در تیارا دس خم سیخه سپر ای خیره مخانده ده اش پا بدبرغی پوری می مخانده مخانده ده اش پا بدبرغی پوری می مخانده زلط خمی هم وگوری زلط خمی هم وگوری سمری بر ای خیده نوری واک دناس چه پل پریگدی کهیتری عروی نوری واک دناس چه پل پریگدی کهیتری عروی ما ورطا خوابون غنده لارکه سر ایخده سغواری احساسا چه می غم ده پاسد دی سغواری احساسا چه می غم ده پاسد دی چا هم کلا چیری پکم غربان دی اغر ایخه دی سویس لز گیروی دلگ سوکا کوا چه خوب ورزی ستلی تصوری سرزما پتتر ای خیره یو ایسا پخار ایکڑا سا پتصور خکلے یو ایسا پغاړ ایکړه ستا په تصور ښکلې عشق مې درته زړه کې د غمي په ځای لمر ایښی دی د ستوري غواړي
چه لگ خبری راما چی زرا نظر می زخمی زرا پا بابا ده هنر ای خیده اغوارم چی گیگ دم قدسیت ده استغنا تسل اغوارم چی گیگ دم قدسیت ده استغنا تسل زان می ده پنو خونده ده حسن پدر ای خیده اغوارم چی گیگ دم قدسیت ده استغنا تسل زان می ده پنو خونده ده حسن پدر ای خیده سوچی می ده مینی تنده نوی او با نیز غم سوچی می ده مینی تنده نوی او با نیز غم ڈک ساغر پغاڑا رات ہاؤس دکھو سر ایخے دے مان پسر لیا زما دزڑ پختنا مکوا مان پسر لیا زما دزڑ پختنا مکوا ہاں مات گڑے دخا پیرو پر گدر ایخے دے ہاں مات گڑے دخا پیرو پر گدر ایخے دے
قدر من اوریدن کو مننه چه او سلام وکړه او خپل خبرونه اوري همدا شیبه درون میلمه لیکوال ګل رحمان رحمانی را سره د تلیفون په کرخه د کابل نه په مستقیمه توګه خبرې کوي اول خور ته ستړی مشوم رحمانی صاحب ستړی مش
ډیره مننه آشنا صاحب تاسو هم ستړی مش ای تاسو د خبرونو له خبرونې ټول درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د ارواښاد استاد پسرلي د هنر او شاعرۍ میناوالو او د هغه په بیلتون او د لومړي تلین په یاد د هغه ټولو ارمانجنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې د خپرونې زور لوي او زموږ څرګندونې لږ تر لږه د ارواښاد استاد پسرلي د شاعرۍ وخت داسې ذرا اشاره هم وکړی شي ځکه چې تاسوږي هغه لوی سمندر دی او زموږ خبرې به د سمندر نه د څاڅکو د اخیستلو په معنا وي
توکل په خدای او دا ګز دا میدان وګورو چې خپرونه څومره د دې ځای لري چې حداقل د بهر نه یو څاڅکې راواخلو پکې رحمانی صاحب د پسرلي صاحب د شعرونو په اکلا خصوصا د غزل په برخه کې ډیری کسان خصوصا لیکوالان ورته د حمزه بابا نه وروسته په غزل کې یو بیسار دی د غزل یو بیسار لیکوال بولی مختلف لقبونه او القاب ورته ورکول کیږي د شیرونو سره بلدیت موجود دی، یاد په بار بار شوه دی، خصوصا په فرهنګي کړه کې. راځي پښتنه دا پل کم چې څه شدی د استاد په شیرونو کې چې یو ځانګړنه ورته ورکړی ده.
بله ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وړاندې د ارواښاد حمزه صاحب نو وروسته هغه څوک چې په شاعرۍ د کمیت او کیفیت لا ښه حساب کیږي، د یادونه وړ دی او ادب تاریخ به په ډیره میړانه سره یادوي. هغه به محمد صدیق پسرلی او د استاد د شاعرۍ یا د ده د شاعرۍ د محبوبیت راز زه فکر کوم چې ډېرې وجبه ولري، خو تر ټولو مهمه ماته چې پکې ډیره ښه او څرګنده ښکاري، استاد پسرلی د شاعرۍ ډیره ژوره مطالعه درلوده. ده د پښتو ادب کلاسیکه شاعري لوستې وه او په همدې ډول له معاصرې شاعرۍ سره په پوره ډول آشنا وو. په غزل کې خو تاسو پوهیږئ چې دا یو استاد شاعر وو، تلقبونه یې هم بېلابېل اخیستي وو او ورکړل شوي وو، خو تر ټولو زیات چې ډېر منلی دی هغه همدا د غزل ستوري لقب دی. او له شک پرته چې که له حمزه بابا وروسته موږ کوم غزل بول شاعر ته د غزل د بابا نوم ورکوو نو له ده څخه بل څه مستحق نه وي. ما وړاندې د کمیت او کیفیت خبره وکړه. ډېر داسې شاعران دي چې له کمیت د کمیت لاړ ښه زیاته شاعري کړې، ډېره شاعري کړې، خو ولې بیا د کیفیت لاړ ښه بیا هغه حساب نه ورباندې کېږي. خو زه فکر کوم چې استاد ارواښاد پسرلی به یوازینی کس وي چې هم یې د کمیت لاړ ښه هم یې د کیفیت لاړ ښه په شاعرۍ باندې حساب کېږي. یعنی تاسو که چېرته د دې شاعرۍ هغه زیاته برخه وګورئ د فورم له مخې هغه غزل دی، نو د نای کوڅه یا د ماته شپېله یا بیا په دې وروستیو کې چې په ټولو کې د غزل بانډ په یوه پنډ دیوان کې هغه خپاره شوي چاپ شوي، تاسو به حیران شئ چې په دغه اووه سوه اته سوه صفحو کې څنګه دې نه انتخاب وکړی شي. یعنی هر غزل او په هر غزل کې بیا هر بیت انتخاب وړ دی. نو همدغه د کلاسیک شاعرۍ نه رنګ راخیستل او بیا د معاصر شاعرۍ سره وړاندې کول او په ځانګړي ډول په ډېرو ساده او د غزل سره متناسبو کلمو او الفاظو کې د غزل وړاندې کول دا یوه ډېره مهمه ځانګړتیا ده. بله خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې استاد د کلاسیکي دورې نه راوروسته په معاصره دوره کې د هندي سبک تر ټولو مخکښ پیاوړی پیرا و. د ده سبک د هندي نازکخیالۍ ډېرې معاصرې او ژورې بېلګې لري چې په لوستلو یې هر څوک ورته حیرانېږي. یو بل مهم ټکی بیا د فارسي دری شاعرۍ سره د استاد ژور آشنایي او مطالعه وه. تاسو که د هغه دیوان وګورئ تاسو به د سعدي شیرازي، صاحب اصفهاني، مولانا، همدا ډول د نورو غزل خوانو د فارسي ژبو شاعرانو شعرونه وګورئ چې ده په کې تضمین راوړی یا یې ځینې بیتونه په منظوم ډول ترجمه کړي دي. دا مختصر ګندوي چې استاد د غزل یا د غزل د شیرازۍ د استعمال لپاره ځان وقف کړی و، لوستی وه او بالاخره ده چې پښتو ته بیا څه راوړي وو هغه بیا د ده خپلې خبرې وي، ځینې څه راوړي وو هغې ته یادونه ورکړې، تضمین په ډول یې راوړي دي. نو هیله کې همدا دی چې ده هم پراخه مطالعه کړې ده، هم یې د ژوند نه ژورې تجربې په کې رانغاړلې وي او هم یې اوسنۍ اړتیاوې، اوسني شرایط او د اوسنیو حالاتو انځورګري په ماهرانه او شاعرانه کلمو کې دا ټول په نظر کې نیولی وو چې سړی سترګې نشي ورنه پټولی. یعنی تاسو که د روسانو د یرغل پر مهال چې ځینې ورته د مقاومت ادبیات وایي یا د جګړو ډېر مهال دي، تاسو که هغه وخت غزلونه هم د ده وګورئ، یعنی په ډېر مهارت یې هغه د غزل هنر او ښکلا په کې ساتلي او هم هغه ناخوالې انځور کړي دي چې
سړی ورته حیرانېږي. اوس دلته د رحماني صاحب ځانګړنې ډېرو بخې په ګل د ساز خبره بدله شي، مهرباني وکړئ اول دا بیت اورو بیا به زه خپله پوښتنه وکړم.
دا وای دنیا کنه ده د وشتلې زړه فریاد نه اوري، دنیا کنه ده د وشتلې زړه فریاد نه اوري، ابس له درد اړوم هرې خوا ته شپېلې. یعنی دا د افغانانو دغه وخت سرګردانۍ یو ډېر ماهرانه انځور دی چې فکر کوم تلپاتې وي. همدغسې نورې بېلګې دي.
بله بېلګې خو به ډېرې. تاسو د هماغه وخت شعرونو ته اشاره وکړله چې په څه مهارت دوی پیغام رسولی دی. په ډیرو برخو کې د استاد شیرونه په دې ارزي چې تبصره پی ډیره وشي یا به شاید پروګرام دومره گنجایش ونه لري. راځي مشخصا د غزل په برخه کې پی وغږیږو. د ژبه څومره څه رقم کارول شوی ده چې دوی پیغام په داسې شکل چې د شعر هنریت او د هغه وخت سیاسي حالات دا ټول پکې انځور شوی دی، اما خپل شیریت او هغه هنریت حفظ شوی دی په شعر کې، په لیکنه کې. د شعر یا د لیکنو ژبه یې څنګه وه؟
بله ډیره مننه. اول خو به د ادب په برخه کې د منظومې برخې یا په ځانګړي ډول په منظومه برخه کې د غزل د یادونې وړ دی، ځکه د غزل شاعر دی او د چې په یوویشتمه پیړۍ کې یا زموږ استاد زمانه کې غزل کومې برخې ته رسولی، پښتو غزل ته یې څه ورکړي دي، یعنی هغه داسې دي چې په بیا بیا ستایلو ارزي، او زه فکر کوم چې شاید تر ډېره وخته موږ د هغه بېلګه پیدا نه شو کړی، په دې کې شک نشته او شاید ډېره سره په دې کې معافیت وي. خبره دې ده د غزل د ځانګړې ژبې ده، لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دی، د فارسي شاعرۍ سره آشنا دی، د اردو د شاعرۍ ځینې انځورونه او د مطالعې آثار پکې لیدلی شو. سره د دې چې د ده په غزل کې ډېرې سوچه پښتو کلمې راغلي دي، پکې ځای په ځای شوي دي، خو مګر د دې تر څنګ د فارسي ځینې کلمې هم پکې راوړي دي او پکې ځای پر ځای شوي دي، او بل د ده هغه ترکیبونه ډېر راست دي په ځانګړي ډول د وزن او د قافیو تر منځ، هغه ډېره ماهرانه پخلاینه موسیقي په همدې ډول ځینې نورې داسې کلمې دي چې هغه کېدای شي د ده ځانګړې کلمې وبدل شي. مثلا مده وغزل دوه بیتونه دی، وای د مجهول پړاو په لور مهر نفس اخلي ګامونه، هوس اخلو ګامونه، تهوس اخلي ګامونه، لیونی ور پسې نغاړي، نالیدلې صحراګانې، یا خور په لور په خپل هر فرس اخلي ګامونه. دلته موږ ګورو چې د قافیوي اړتیا له مخې د آس لپاره یا د فرس کلمه راوړې ده، همدغسې مجهول هوس یا مثلا نفس ځینې کلمې شاید مشترک وي، خو مګر تاسو ګورئ چې هغه په خپل مهارت په دې بیتونو کې څومره ښکلا شیندلې ده. یعنې تاسو که وګورئ هغه ټولنیز پیغام چې وګورو، مثلا د همدې غزل یو بل بیت وایي، تل به شاته وي چې وایي وړاندې تلو ته کفایي فرض، د وحشت صحرا ګچ کېږي چې ولس اخلي ګامونه. یعنی د دې نه څرګندېږي چې ځینې کلمې چې ته راوړې هغه په دومره مهارت او خوږلت سره راوړې دي چې خپل غزل ته لوستونکي ته خوند پکې ورکوي. دا د دې کلمو د غزل ژبه وه. او بل خبر دا ده چې د دې فورم نه پرته د ده ځینې نظمونه یا کوی ترانې او تلوریزې دي چې هغه هم خپل ځانګړی وخت لري، حتی په دې برخه کې ځینې په مستعارو نمونو کړي دي د هماغه وختونو، یا مثلا ټولنیزې تاوتریخوالي یا ستونزې یا قیدات یا نور ستونزو په هر صورت ځینې شاعران دغسې مستعار آثار لري. نو هغه که وګورئ تاسې حس کوئ چې دا د یو لوی انسان د یو لوی شاعر خبره ده، که هر څه نومر نه پرېوتل شي یا لرې شي بېرته استاد پکې پیدا کولی شو.
بله رحماني صاحب، یوه موضوع بله به وبخئ، یوه موضوع بله په غزل کې چې غواړم ساس تبصره پرې واخلم، هغه پیغام دی. څنګه کېدلی شي کېدای شي چې پیغام څه ویم خلکو ته یوه سیاسي جنبه ولري، پیغام کېدای شي چې د شعر د هغه نازک خیالۍ او هغه هنري برخې سره اړخونه لري، لکه څنګه چې باید په غزل کې اړخونه لګي، لکه څنګه چې باید په غزل کې مراد شي. ولې استاد په غزل کې څومره په مهارت ټول پیغامونه په هنري انداز کې ځای کړی دي او پیغام یې څنګه رسولې دی، دغه برخه کې غواړم ستاسو سره وکړم.
مننه. لکه څرنګه چې ما وړاندې ویل، دا باید په سر کې هیر نه کړو چې استاد د هندي سبک د مخکښو غزلخوانو شاعرانو نه دی، او د هندي سبک یوه ځانګړتیا همدغه نازک خیالي د او د لنډ فریکون د په لنډو عبارتو کې د کلمې وړاندې کول، د یوې موضوع تاخیر یا په غزل کې د یوې موضوع په عمودي او فوقي ډول یادونه ده. نو دا خو د هندي سبک ځانګړتیاوي دي، خو مګر هندي سبک خپله بیا استاد پسرلي هم ډېر څه ورکړي دي چې هغه د ده په غزلونو کې موږ پیدا کولی شو. تر کومه چې د پیغام خبره ده، غزل طبیعي ده چې د عشق د راز او نیاز خبرې دي او دا ټول پکې رانغښتل شوي دي، خو مګر استاد کومه مینه رانغاړلې پکې د کومې مینې په اړه خبرې کړي، هغه کومه فردي مینه نه ده یا فردي درد او آهونه نه دي، بلکې دا یوه اجتماعي یا ټولنیز مینه ده، ټولنیز دردونه دي، ټولنیز محرومیتونه دي، او په عین حال کې د همدغې مینې د وصال لپاره د ټولنیزو ارمانونو غبرګون دی چې د ده په شعرونو کې په ځانګړي ډول په دغه غزلونو کې راغلي دي چې دا ټول حس کولی شي. مثلا انساني پیغامونه، انساني درسونه، او په ټوله کې د ټولنې د ویر او درد انځور د یوه کس پر ځای د ټولنو د د د لوی د شمیرو انزور دا د د غزلونو یو خدام لري ته مثلا د اثبات لپاره دی وبیل غوایم وي کوم یو ملت چې رهنما نه لري هغه الفاظ دي چې رڼا نه لري رنگ او خاص نه دي تړلې سره وګړې همشنی وي خو خپل نه لري چې نه په غرونو کې شي اور د سره کتابي ډیر وي خو رڼا نه لري یعنی تاسو وګورئ دا یو غزل دی خو په عین حال کې چې تاسو دې دی
اوچت پیغام لري بلې
اوچت پیغامونه ته وګورئ تاسو معلومیږي درته چې یوازې د انسان لپاره خبرې دي او د ټولنیز نیکمرغۍ او ساين لپاره خبرې دي
بلې یعنی په غزلونو کې هم هغه ټولنیز مسؤلیت ډیر د استاد په وګو بار او دغه مسؤلیت ډیر درکړی دلته یو باید زما مخ ته پرو دی چې نزور منطق چلیږي یار نه زړه فکرونه نزور منطق چلیږي یار نه زړه فکرونه زیرک زلمی په تاوده جنگ کې هم سنگر بدلوي بله یو بل بیتم دی وبخه دښمنی څه وي د وروري لاس له یو بل سپمول دښمنی څه وي د وروري لاس له یو بل سپمول قام له دې ډنډه به په جنبو او پرو نه راوزي یعنی دی کې یو سړی د حالاتو سره که پرتله کې سړی داسې روغ او یو ښه پیغام پکې پیدا کولی شي وي
بالکل بالکل یعنی په همدغه ناورین کې تاسو وګورئ موږ ډېر داسې مفکرین او شاعران او عالمان د لاسه ورکړل چې یعنی ټولنې ورباندې خوارې شوې استاد پسرلي نه یوازې چې دا ستونزه درکړې وه په یو بیت کې وایي یعقوب ته په یوسف پسې شوړون دا عجیبه نه ده وایي پوښتنه د هغو کړه چې ولس پسې ړنګېږي نو خبره دا چې خپله د ولس یو درد دی د ولس غم کله چې دا د یو شاعر سره په همدې فکر کې شي نو طبیعي ده چې هغه ټولنه ویښوي درسونه ورکوي یوه بله خبره چې اشاره مې ورته کولم وړاندې مې هم وویل استاد یعنی د ډېرو سپېڅلو رازونو شاعر دی یعنی د ده په غزل کې یا په ټوله کې وایي په شاعرۍ کې همدغه سپېڅلي رازونه تصوف او فلسفه یعنی دا ټول هغه څه دي چې په هر غزل کې موندلی شو ځینې شاعرانې چې مثلا شاید یو وخت راپیدا کړو پکې هغه هم شاید ډېر پیکي او ډېر په اسانۍ سره پیدا نه شو کړی خو مګر دا تصویرونه دومره راڼه دي چې د شعر عادل لوستونکي هم شاید کومه ستونزه پکې ونه لري او استاد درکړي چې هغه څه ویلي د ژوند خپلې کومې تجربې بیان کړې او له موږ نه څه غواړي دا مهمه خبره ده
بله مننه رحماني صاحب اوریدونکي د انتظار شېبې وګدې شو دا اوریدونکو نو دویم په لاین کې لري غواړو دوی پښتنم را واخلو د فیسبوک د پانه د لوستون په نام ډیره مننه دویم پښتنې پرې خېدی وګورو د وخت په نظر کې نیول سره به وار په وار دوی وایو پښتنه به را واخلو وګورو د ټلیفون په لاین کې به اول ګډون کوم کې زمونږ څوک دی bale مهرباني وکړئ اورم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مې شو څوک کوم زینغه کېږي رادیو در سره مړه کورو راځي پروګرام اخلالای
مانا جعفری له زابل زا ماتل کوم
ستړي مې شو جعفری صاحب
خوار مته تاسو تاسو نه دل پته نو ردو ما واس د تازه چالان کومه نو د پروګرام اته دا اومده دغه معلوم نه کو
بس چې تاسو د خبرونه وخت د موضوع نه د معلومه منګه د ارواخات صدیق پسرلی د دوم تلین په ویار ځنګړې خبرونه په نظر کې نیولې ده چې ګل رحمان رحماني صاحب را سره ملما د خبرونه کې کا پښتنه لري د غوي په اړه کننو بل خبرونه کې به ان شاء الله تاسو خدای دې کې موقع برابر شي چې پښتنه کلري او خپل شعر وللی جعفری صاحب سره اړیکه قطع ده بل اوریدونکو نه باور بله مهرباني وکي اورم
السلام علیکم له سوهلی پښتونخوا مسلم باغ مرغف فکر دی د فکرنجان مرغوال غایم نو شاباش نه خوري تاسو سلامونه او تاسو قدرمل مهلمت سلامونه علیکم
کور ودان رو سره مش
نو شاباش نه خوري له مهلمت خمدا پښتنه دي چې دلته ما خپل د ایمی امتحان د پښتو په برخه کې ورکی نو
درنو اوریدونکو کچا خبرونه نه اوریدلی او د غډون هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي نو بیا تاسو یو ځل در پزړه کوم نن د استاد صدیق الله پسرلی تلیندې امریکا غاښنا رادیو پر روانه خبرونه کې چې ادبي خبرونه ده د استاد پسرلی د شیرونو ځانګړتیا او ته ځانګړې کړې ده په خبرونه کې را سره لیکوال ګل رحمان رحماني ملمدې کولای شي چې د یاد موضوع په اړوند د استاد په اړوند که څه پوښتنه لرئ د هغو د ادبي کړنو په هکله د شعرونو په هکله د شعرونو د ځانګړنو په هکله نو رحماني صاحب به ستاسې پوښتنې ځواب کړي. که نه نو هیله ده چې د نورو وخت ونه نیسئ، اجازه راکوئ چې خیر رحماني صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړو. راځئ د فیسبوک پاڼې ته به یو نظر واچو، وګورو چې دلته هم پوښتنې ډېرې لیکل شوي دي. ساجد معصوم سلامونه لیکلی دی رحمانی صاحب تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ماته هم کور ودان. وی د پسرلی صاحب د شیرونو د ټولګو نه اوسنی ادبیاتو کې څومره ګټه اخیستل کیږي؟ رحمانی صاحب
بالکل وامې ده، پښتنه ډیره پرځای پښتنه وا او ډیره ښه پښتنه وا. یو خبره دا ده چې تاسو چیرته د تعلیمي نصاب نه پیل راوړئ، تاسو ته وګورئ دا د پښتوګانو په کتابونو کې ځینې داسې شعرونه راوړل شوي دي چې خپله په هغه وزارت کې یا په هغه اداره کې دنده لري، لکه یوه کومه مجله چې کمپوز کوي یا لیکي، یا یو خپل شعر یې هم پکې وراچول، یا مثلا که اچول شوی وي ډېر پر ځای شعر به وي خو مګر ډېر دقت نه دی پکې شوی. حال دا چې د تعلیمي نصاب دپاره باید همدغسې یو شعر هم انتخاب شي چې تعلیمي پیغامونه ولري. او زه فکر کوم چې د استاد پسرلي په شاعرۍ کې دا ځانګړتیا وشته او باید چې دا پکې راغلی وای. زه نه پوهېږم چې په اوسنیو پښتو کتابونو کې به څومره د هغه د شعر بېلګې راخیستل شوي پکې راغلي دي، دا بېله خبر ده. خو د نورو مجلو یا مثلا د شخصي خپرونو یا رسنیو برخې ته که راشو، زه فکر کوم چې د استاد شعرونه به په زیاته پیمانه د هر چا نه زیات پکې راغلي. او دا یوازې دې لپاره نه ده چې د هغه ادبي یا شاعرانه شخصیت ته پام سره در راوړل شوي، بلکې دا خپله د هغه د شعر تو د ټولنیز جذب مسله ده چې مثلا هر څوک یې راجلب کړي، هر چا خوښ کړي او هر چا ځان پکې موندلی دی. او دا د شاعر د ولسي محبوبیت اغیز دی چې هم د هغه شعرونه په یاد پاتې کېږي، هم راخیستل کېږي. نو په دې لحاظ باندې دا یوه ښه خبره ده. او همداسې په برېښنایي نړۍ کې یا په ویبپاڼو کې که تاسو وګورئ نو د استاد پسرلي په ژوند هم د هغه ستاینې او هم د هغه ګڼ شعرونه خپاره شوي وو. او زه فکر کوم چې ناچاپه یم ډېر ځکه مې پاتې چې د هغه په ژوند باندې لانې کمرغه چې د هغه خپله دغه عمومي دیوان دی هغه وخت میدان وردګو د والي محمد حلیم صدایي صاحب په نوښت او لګښت باندې چاپ شو چې تقریبا تر دې دمه د پښتو شاعرۍ په برخه کې د غزل تر ټولو ستر دیوان او هم د کیفیت او هم د کمیت له اړخه په حساب کې ده چې دا یو ښه کار و. یعنی شاعري راټوله شوه، خوندي شوه، چاپ شوه، چې دا یوه ښه خبره وه. نو په دې لحاظ باندې که چېرته په تعلیمي نصاب کې په پښتو کتابونو کې هم د هغه د شاعرۍ نه استفاده وشي، غزلونه یې راوړل شي، خصوصا هغه د تعلیمي پیغامونو لرونکي غزلونه یې راوړل شي، دا به د ځوان نسل لپاره بیخي یو لارښود وي، دا به ډېر ښه کار وي.
رحماني صاحب، ګڼ شمېر د فیسبوک د پاڼې لوستونکو، یعنې څو لوستونکو تاسو ته سلامونه لیکلي دي. ستاسو د لیکونو نه ستاسو نه مننه کړې ده. وایي موږ ستاسو د لیکونو لوستونکي یو او ډېر ښه موضوعاتو ته اشاره کوئ په خپلو لیکنو کې. په تاند کې ستاسو لیکنه لولو، د فیسبوک په پاڼه ستاسو وایي لیکنه ډېرې لولو. وایي مننه ورنه وکړه، دا د موږ ما هم د هغو امانت تصور سو. بله، یو بل لیکلي دي، وایي زما نوم هم ګل رحمان دی. نو دا د یو امنا مې احساس پیدا شوې ده او خوشاله ده چې دا وې نوم ګل رحمان ده. خدای دې تاسو سوره پیوا چې هم دا سه یو خلیکوال شي نوم یې تاثیر لري کنه رحمان
صاحب. او خدای دې دوه یم پر موږ واکه یو خبر ده چې ګل دی خو وای عمر دې ګل مشنو.
او امين امين. ورب شو د ټلیفون لیکه به دا اوریدونکو غږ واورو. بله مهرباني وکړئ اورم.
سلام.
بله بله
بله
ستړی مې شو، څوک کوم ځای غږېږي؟
خوري بیا کریم جاري ما ته خو موږ خبر ته پرېږدي، د موضوع خبره کوم. خوري
بله اوروره تلیفون بله تلیفونونو کې چې څه اوروره قطع کیږي، موږ هم دې لپاره تاسو سره ستړي مې شي کو چې و غږېږي.
خوري
بله
خوري پر موضوع کې اېدم ما دا خبره کوله چې ما امتحان ورکړ خو لږه ده مرګ ده. پسرلي صاحب بالکل یو تاسو کې نوې د شخصیت نوې به اوسه وي ده. نو دا خبره ما دا په دغه ډول کوله چې زموږ لږه ده مرګ ده، خو موږ لږ پر چې چیم د امتحان ورکې خو د پسرلي صاحب د شخصیت په معنا د تعارف په معنا د ملي نیت د زیږیدنې نیت هیڅ هم پکې نه ولو.
ښه، تاسو د پښتو امتحان چیرته ورکړی او څنګه؟
څنګه خوري
ستاسو پوښتنه څه شی وه؟ غوښتنه او پوښتنه هم څه شی ده؟ لږه واضح کوئ.
خوری پوښتنه مې دا ده چې اوس د مړینې نیټه او د زیږیدنې نیټه راوسی او یو دا خبره صفای کې چې د حمزه بابا د خباد څه ثبوت دی چې پسرلی صاحب د غزل بابا دی؟ ستاسو له پاملرنې څخه مننه.
ښه، رحماني صاحب
خاډیره مننه. زه
اوس 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 ثبوت هم کوي ورته
د پښتنه پوښوم. دا ویل چې ما یې میته پښتو میته یعنی پښتو ماسترۍ پروګرام ته چیرته ازموینه ورکړې ک نه پیګم ک په دغه دوره کې شامل دی. دا وایي چې ما دغه پاره سن دي مونډلې
په سړي سي پاکلا وایي څه پورا نه وخت.
او بل یو خبره دا ده چې ته په تعلیمي او تحصیلي حسابونو کې نه د ادبیاتو په هنځه او کې ستاندې معاصر ادب تاریخ کې نه دا په وقیدا باندې هغه تحصیلي ادارو نیمګړتیاوي ستونزه به او یا به د وستر انسان په حق جفای او دا چې یو محصل نه ورنه خبر ده فکر کوم دا خپل د محصل نیمګړتیاي ځکه چې کچه ته تاسو په انټرنیټ کې په ګوګل کې سرچ ورکړې دي صرف د استاد د سړي د نام سره شاید تاسو لږونو مقاله پیدا کړئ استاد یې غلا وفات نه ورسته د دې په ځانګړې ویپاڼه کې یعنی تاسو لږونو مقاله او تحلیلونه مونډلای شي په دې ډول په ورسته کې دی هغه په شاعرانه شخصیت او شاعرانه د بیا تو باندې تیزونه او تا مونوګرافونه لیکل شوی او دا لړۍ روانه ده او تر کومه حده چې مالی دلی ماغه محصولی ندلی یعنی د دې خوا ته جذب یا د مینوال بخي زیاتې سړی ور باندې حساب کولای شي خصوصا په ځوانو شاعرانو کې. او خبره دا ده چې د ځنو لیکوالو او شاعرانو په ژوند دی وی سره سړی وي هغه رسمي ادارو له خوازنې تضادونه او ستونزې موجودې خو مګر استاد پسرلی په هر لحاظ تر دې نه اوچت شخصیت و او د هغه ټول شخصیت او هنر او ځانګړتیا د دغه کتابونو د اثارو د زولۍ نه لوړه ده. دا به د اثارو نیکمرغي بلکې د هغې لپاره به د شهرت یو سبب وي که چېرته د هغې نه پکې استفاده او ګټه واخیستل شي. دا مهمه خبر ده. د بابا خبر پاتې شو ده ویل چې دا څه ثبوت دی چې وړاندې کوي. زه وایم چې د ده په زمانه کې زه په حماسرو کې بل څوک داسې وښیي چې په همدومره شمېر یا په همدومره تعداد غزلونه ولري همدومره اوچته شاعري ولري نو خود به خود دا میدان په یو ډول هغه ته خالي کېږي ځکه چې ته بل بدی نه لرې بل څوک نه لرې په هغه ډول نو دا لقب چې دی د ولس نه ورکول کېږي. دا د حکومتونو د رسمي ادارو د خلکو کار نه دی چې د یو چا په سر باندې پټ کړی کېږي او هغه ونومري بلکې دا د ولس مینه ده د افغان مینه ده چې هغه ته ورکول شي.
کله کله سړی چې د غزل لکه غرق شي او د پسرلی صاحب د غزل لولي سړی فکر کوي چې دا باید به شاهکاری دا غزل به شاهکاری ده یعنی تر پایه پورې سړی کله داسې ډوب شي چې سړی بیخي ایران پاتې شي چې دا څه رقم فکر او څه رقم ذهن او څه رقم لیکل شوی دی سړی شیام سړی ایران پاتې رحمان بله د خبرونه ورسته شي بیری بله ډیرو بخې مهرباني مهرباني تاسو خپل خبرت پوره کړئ.
یعنی دا دی وګدو مر تجربه دی چې ډیر اسانه نه دی یعنی دی و د انسان د ټول مر تجربه بیا روان غړل بیا د ژوند څخه وړاندې کول بیا په ټولنه کې منل کېدل دا اسانه کار نه دی. کوم وخت البته د شخصیت په اړه دوه نور مسلو ته اشاره کوم چې یادونه ورته ونه شو او که څه ونه وایي انتحاب مو نه یاد کړی. لومړی یو خبره ده د نثر د برخې د شمو کې شعر ته اشاره وکړه. استاد یوازې د غزل شاعر یا د شاعر نه دی بلکې لیکوال هم دی یعنی د هنري نثرونه خواږه نثرونه کو ګورو یعنی بیا به هلته فکر وکړي چې تر استاد ښه نثر څوک نشي لیکلی یعنی کچیرته د هغه کوچای ملا ناول وګوري همدغسې بخملي صحرا وګوري دا ناولونه دي چې سړی مطالعه کړي سړی حیرانېږي چې استاد څومره خوږ نثر لیکلی دی. همدغسې د ژباړو برخې ځینې وګوري ځینې منظومې ژباړې دي مثلا لکه ټاګور گیتانجلی چې د یو وخت منظومه ترجمه یې کړې وه نو یې هغه ډېر اوچت ترجمه وه. دا ډېرې مهمې خبرې دي. بل د شاعرانه شخصیت خبره ده. یو غربي کرکټونکی ټي اس ایل وایي وایي چې د شاعر شخصیت هغه نه دی چې تاسو یې په شعر کې ګورئ خو مګر د استاد شخصیت ته راشي د ده خپل یو شاعرانه ژوند شاعرانه شخصیت درلود یعنی څنګه چې د غزلونه ښکلي او سپېڅلي وو یعنی خپل د ده شخصیت په تر وړه همدغسې یعنی د دې شعر په څیر ښکلی او روان و چې سړی پکې دغه د ټي اس ایل خبره نشي راکولی یعنی سړی پوهېږي چې استاد چې په شعر کې ویل همدا صاحب شخصیت کې هم.
بله فضل فرار اورور لیکلی دی البته سلامونه لیکلی دی او پسرلی صاحب ته د مغفرت غوښتنه کړې ده د خدای نه. او رحماني صاحب تاسو نه غوښتنه کړې چې د بخملي ساره په کتاب یو څه کوي نو مهرباني به خو زه به د قدر من اوریدونکو نه بخنه غواړم ځکه چې کا په هر لیکنه باندې یا کتابونو باندې تبصره وشي نو فقط موږ ټول ټال 15 دقیقې څلور دقیقې لرو د خبرونه قدر من اوریدونکو پویږي په دې چې د میاشتې یو ورځ رحماني صاحب به همیشه را سره په ادبي خبرونه کې د دې نظر اخلو موږ همیشه د تاسو خپل په لیکنو چې تاسو نام خدای په شعر او نثر کې هم پوره لاسرسی لري نو غواړو به داسې شاعرانو او لیکوالانو لکه پسرلی صاحب کومې ورځې چې داسې برابرېږي هم سبسره پې وغواړو ځکه معلومات او مطالعه هم په دې برخه کې اوریدونکو سره به ژمنه وکړو چې د پسرلی صاحب په لیکنو او د هغوی د کتابونو په اړه به بس په هم د یوې ورځ نه ختمو کېدای شي چې راتلونکي کې بیا هم وغږېږو دا به اوریدونکو سره ژمنه وکړو ځکه چې په څو نورو مسلو هم اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې د پروګرام حوصله اوس دومره نه ده. رحماني صاحب بالاخره د دومره خدمت سره د دومره هلو ځلو سره سره او دومره یو څه چې میراث پاتې دی د پسرلي صاحب نه د پښتو ادب دپاره او دغه میراث دغه اوس امانت دی د ټولنې ساس پشان لیکوالان او شاعران څه کولی شي چې دغه امانت په ځای کې او خلکو ته ورسوي اوس دغه امانت د هغو لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې دی چې په ټولنه کې موجود دی دغه امانت تر خلکو پورې څنګه رسوي چې د غزل ستوري همیشه د ادب په اسمان کې تل ځلیدلی پاتې شي.
بله ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه استاد د پښتو ژبې لپاره د شعر او د نثر په برخه کې زیات میراثونه پریښي خو تر ټولو ژوندی میراث چې اوس هم شته هغه د افغان ادبي بهیر ادبي فعالیتونه غونډې او اوسنۍ ناستې دي. زه فکر کوم چې د دې بهیر هر غړی دا مسؤلیت لري چې د استاد دغه حق ادا کړی شي او د هغه د آثار پیغامونه فکرونه دا تر خپل خلق او لري ټولنه پورې ورسوي او څه چې هغه د ولس لپاره بیان کړي وو هیله یې وه غوښتنه یې وه د دې پر اساس کې دوی هر یو مسؤلیت لري ځکه چې د همدې بنسټکار همدی وو او دا همدا غوښتل چې ځوان شاعران په خپل یو لاره انتخاب کړي د لوی شاعرانو له تقلید پرته خپل لاره ولري پوهه ولري د ادب په نظر ورکړی شي د لوی شاعرانو پر وړاندې دا د احترام او درناوي خبره لري کړي په غوی مخامخ نیوکه وکړي څه ترې زده کړي او څه ورزده کړي او همدا ډول ادب وروزل شي په ټوله کې د ادب د روزنې لپاره دا یو بهیر پریښی وو. نو زه فکر کوم چې د هغه په شاعرۍ باندې باید د ماسترۍ او دکترا تیزیسونه ولیکل شي شرحه شي وړاندې شي په نظم او په نثر دواړو باندې ځکه چې په اکاډمیکو ادارو د ده حق کېږي خصوصا د ادب پوهنځیو د ادبي ادارو او ټولنو او بنسټونو په برخه کې ټول مسؤول دي چې د استاد دغه پیغام ورسوي او د هغه په اثارو هر اړخیزې څېړنې کانفرنسونه غونډې او نورې ناستې جوړې کړي. نو زه به پتاکتا که بیازه هم دیگه صرف یو دو بایتونه وایم کمو اجازه ایزه که
بلکل میروانی رحمان سیب
هر شعر انتخاب دی خوصه چیز ما خواستی گیا در توایم وی پا خدای مسپارم مسافری اوخ که لدوار استرگو مراوری اوخ که دستا پاست زرده تا الار و نکرا ماویل سوری بکری دبری اوخ که
تیر خدا
بسند براوز ما خشیدون
مننه رحمانی صاحب فقط یو د قبلم وخت لرو چې د منظوم برخه په شاعری کې مثلا غزل نن سبا لیکل کیږي نام خدا دی د کمیت لنګانه شاعران ډیر دي خصوصا ځوانه طبقه ته څنګه کې دی شي چې د غزل د ستوري لاره تعقیب کی او ویل ولی څه زده کی ورنه د عقل چې باید په غزل کې کم څه په پام کې ونیول شي.
ډیر مننه. اصلا خو په فایل کې دا باید وایم چې د دې پوښتنې البته چې د استاد پسرلي غزل یعنی یو بې جوړې غزل دی زما شخصي نظر دی که سړی وایي او بله خبر دا ده چې د ژوند له ډېرو تجربو نه اخیستل شوی غزل دی. ځوان شاعران که غزل لیکړي د کلاسیکې شاعرۍ له لوستلو پرته د استاد پسرلي د غزلونو له لوستلو وروسته اړ کېږي چې غزل په ټوله معنا سره وپېژني چې غزل یعنی څه کومه نړۍ څه خبرې څنګه خبرې دا ټول دغه په غزلونو کې موږ زده کولی شو. یعنی تاسو که هغه وګورئ دغه غزلونه مطالعه کړی، تاسو تاسو شاید د پزون کې شعر هم نه لیکل، یو فکر در سره پیدا شي چې غزل دې ته وایي، او بیا کله کله فارسي شاعرۍ سره تاسو پرتلا کړی یا د نورو انډولي د ژبو سره پرتلا کړی، نو تاسو به وپوهیږئ چې د پښتو غزل یعنی توې یو سیال غزل دی.
لیکوال گل رحمان رحمانی ډیر مننه تاسو نه چې په خبرونه کې مراسره برخه واخسته. کورم ودان قدر مون اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه په همدې پای ته رسیږي. تر راتلونکو لوی الله مالشه.